بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش د مینې او اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست، نن د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت غمجنه ورځ ده چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیالیو په تیره به تاسو محترمو اوردونکو ته تسلیت وړاندې کو. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1401 لومړي هجري لمریز کال د زمري 19 د 1440 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې 12 او د 2022 میلادي کال د اگست 13 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې معمول سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. بیا ته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي. د خیام سپوږمکۍ له فضا د ایران د استفادې په لاره کې مهم ګام تر عنوان لاندې ده. د دې وروسته بیا د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي. بیا هم ایران د ونې په هنداره کې 19 پروګرام اوري. بیا د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت په مناسبت ځانګړی پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ دا خبرونه هم سرته رسیږي. parstoday.com/پی زمونږ د انټرنیټي سایټ د رښتې لوړنه د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت د ویر دستور د معظم لارښود په شتون سره ترسره شوې. د تهران خلکو په غزه کې د صهیونیست رژیم جنایتونه په کلکه وغندل. د پاکستان تحریک طالبان له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې اسلامي امارت اعلانوي. او د مقاومت ځواکونو سید حسن نصر الله ته په پیغام کې ویلي چې زمونږ ګوته په ټریګر ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت د ویر دستور د معظم لارښود پښتون سره ترسره شوې. زمون خبریال راپورټ راکوي په دغه دستورو کې حجت الاسلام المسلمین خاغلی رفیع په خپل وینا کې د عاشورا لاپیخې ورسته د حضرت امام زین العابدین علیه السلام ستره دنده د بیان په چوکاټ کې د جهاد دوام وبلاوی بیل شي. د قرآن د کلتور احیا، سنت نبوی، امامت، د دعا په چوکاټ کې د دین د معرفو بیانول او د عاشورا د غورزنګ احیا، د حضرت امام سجاد علیه السلام د بیان د جهاد 15 اصلی حوزې دي. همدارس په دغه دستورو کې خاغلی سید حدادیان ذکر مصیبت او مرسی ویلې. حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت د ورځو د ویر دستورې لا اووم تر 12 محرم د تهران په امام خمینی رحمت الله تعالی علیه امام بارگاه کې ترسره کیږي. د حضرت امام سجاد علیه السلام او د کربلا د شهیدانو د شهادت په مناسبت یو ځل بیا زموږ له لوري تسلیت ومنه. د تهران خلکو په غزه کې د صهیونیست رژیم جنایتونه په کلکه وغندل. د تهران خلکو د صهیونیست ضد مظاهرو په پاییز بیانیه کې په غزه کې د صهیونیست رژیم جنایتونه وغندل او د فلسطین لا اسلامي مقاومت یې خپل ملاتړ اعلان کړ. صهیونیستي جنگي الوتکو په غزه کې په لوړ سیمو حمله وکړه چې د مقاومت د ډلو لا ځواب سره مخامخ شوه. په دغو حملو کې په 15 فلسطینیانو شهادت سربیره 375 کسان هم ژوبل شوي دي. په شهید شو کسانو کې 15 ماشومان هم تر سترګو کېږي. بل اخره د مقاومت توغندی او سیونست رژیم د اوربند موافقه منلو ته مجبور کړ. په غزه د سیونستانو حمله پر نړیوال سویا په د ربیع اسلامي نړۍ لا غندلو سره مخامخ شو. همداراز د ایران د خارجه وزارت ویندوی خاغلی ناصر کینانی په غزه د سیونست رژیم په ورستی حمله کې د 15 فلسطینی ماشومانو شهادت په غبرګون کې جوت اکړه شي. د اسرایلو ماشوم وژونکو رژیم د فلسطینی ماشومانو په وجل سره لا زوال او زوړتیا نشي تخدیدلې. د سونستی رژیم په بیامانه بمباریو کې د شهیدانو شمیر 540 کسانو ته رسیدلې چې په دوی کې 15 شهیدان ماشومان دي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ټینګار کړی چې بېشکه دغو ماشومانو خویندې او ورونه به په نږدې راتلونکي کې له ظالم نیواګرانو د خپل ټاټوبي آزادي وویني. د سیونست رژیم د دغو حملو په ځواب کې د فلسطین مقاومتي ډلو هم په نیواکي ټاټوبه کې د تلابی با بیرګون هوایي ډګر په شمول په سیونست میشته ښارونو او ښارګوټو څخه د پاسه 600 توغندي وشتل چې د دغو حملو له امله 17 سیونستان روغتون ته منتقل شوی دی. د پاکستان تحریک طالبان لا افغانستان سره په سرحدي سیمو کې اسلامي امارت اعلانوي. د پاکستانی طالبانو ګواښ کړی چې د پاکستان د پوز پر ضد به پراخ عملیات بیا پیل کړي. ټي ټي پی د روژې په پای کې د افغان طالبانو په میانسګړیتوب د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو اترو د پیلولو په لړ کې اوربند کړی وو. خو ټي ټي پی په پکتیکا ولایت کې د روانې اونۍ د اګست په 10 د خپل یوه قماندان عمر خالد خراسانی له وژل کې دورسته اعلان وکړ چې د پاکستان پوس پر ضد به بیا عملیات پیل کړي او په ټولو قبایلي سیمو کې به اسلامي امارت جوړ کړي. تر اوسه هیڅ کس یا ډلې د دغه حمله پړه پر غاړه نه ده اخیستې او د پاکستان تحریک طالبان هم له کوم مدرک وړاندې کولو پرته د پاکستان استخباراتي ماموران په دغه حمله کې په لاس درلودلو تورنۍ. لا خالد خراسانی سره یو زید ټي ټي پی او بل قماندان یعقوب باجوړی هم وژل شو دی او پاکستانی طالبانو دغه وژل کې دا هم تایید کړی دی. ویل کېږي چې خراسانی باجوړی او دغه موټر چلون کې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دغه مان په 14 کې وژل شو چې د دوی د موټر په لار کې خودل شو. د پاکستان تحریک طالبان په داسې حال کې د پاکستان د پوس پر ضد عملیاتو د بیا پیلولو خبر ورکوي چې دغه ډلې مشتان په تیرو میاشتو کې په کابل کې موجود وو. د خالد خراسانی ترور د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د افغان طالبانو د قانی شبکې په میانسګړیتوب اوربند پای ته ورسو او د سولې حل زلې لا ناکامې سره مخامخ کړې. ځنې شنان دي بیا وایي چې کېدی شي او دریمګړې لوري وی چې غواړي دغه خبرې اترې ناکام شي او دغه حمله تر سره کړي وي. ملګرو ملتو د افغانستان د شیعیانو د وجلې د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو د بخښنې نړیوالې مؤسسې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په کابل کې د محرم په ورځو کې د شیعیانو د ورستي قتل عام د عاملانو د وجلې په اړه پلټنې وکړي او عاملان یې سزا کړي. د کابل په لیدیس کې د شیعانو پر ضد په ورستیو عملو کې شي داعش ترهګرې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستې. 140 شیعان شهیدان او ژوبل شول. د بخښنې نړیوال سازمان د راپورټ په اساس د افغانستان د شیعانو پر ضد حمله هدف منی او پلان شوی. په میلیونونو پاکستانی ویرجنو د عاشورا په دستورو کې ګډون وکړ. د نار راپورت سره سند پاکستان د کراچۍ، لاهور، اسلام آباد، پېښور، پېنډې، پراچنار، هنګو، کوار، فیصل آباد په شمول درستو ورکوټ او سترو خارونو او کلیو کې اهل سنت او لخبرو شیا ورونو سره یوځای د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام او د کربلا د شهیدانو د عاشورا په دستورو کې په ګډون سره د ویر او ماتم دستورې په پرتمین ډول تر سره کړې. حسینی بیرجنو په دغو دستورو کې په میلیونی او پراخ ګډون سره د پاکستانی ولس ترمنځ وحدت او اتحاد نندارې ته وړاندې کړ. د پاکستان لومړی وزیر د هیواد د کورنیو چارو لا وزیر همدار از نورو صوبایي حکومتونو ستاینه او قدرونه کړې ده چې د محرم الحرام دستوري په امن فضا کې د تر سره کولو لپاره هلې ځلې کړې وي. د ویرا او ماتم د دستورو تر سره کولو لپاره امنیتي تابعیاوی په کلکه غوره شوي او امنیتي عسکرو په مختلفو سیمو کې پښتون سره ترهګرو عناصرو احتمالي خوځښتونه تر څارنې لاندې درلودل. همداراز بیګاه په درس هیواد کې د شام غریبان دستورې تر سره شوي دي. د مقاومت ځواکونو سید حسن نصر الله ته په پیغام کې ویلي چې زمونږ ګوته په ټریګر ده. د لبنان د حزب الله مومنشي سید حسن نصر الله د عاشورا په ورځ په خپله وینا کې د اسلامي مقاومت له مجاهدانو غوښتي وو چې د هر بدلون او احتمال لپاره چمتو وسي. د مقاومت مجاهدانو د یوه پیغام په خپرولو سره ټینګار کړی چې د نصر الله پیغام یې ترلاسه کړی او د سید حسن نصر الله موتی دي او ګوته یې په ټریګر ده. د لبنان د حزب الله منشي سید حسن نصر الله د حسیني عاشورا د تسلیت په ویلو سره ټینګار کړی و چې دغه غورځنګ په تیرو څلورو لسیزو کې وښودله چې د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام په لارې باندې پای بند دی. هغه زیاته کړه مونږه په محاصرې لوږې وژلې نفسیاتي جنګ واښ او ترور او په داشان نورو ټولو سختیو کې لا امام حسین علیه السلام سره تړون تازه کوو. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت تک
سیاسی تبصرہ.
در خیام سپوږمکۍ له فضا د ایران د استفادې په لاره کې مهم ګام تر عنوان لاندې زموږ سیاسي تبصرې ته وچی. د ایران د ارتباطاتو او ټکنالوژي وزیر ښاغلی عیسا زارپور د مځکې 1500 کیلومتره مدار ته د ایران د خیام سپوږمکۍ د توغولو خبر ورکړی دی. هغه چې قزاقستان ته سفر کړی د خپل انسټاګرام په پاڼه کې د ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د ایران خیام سپوږمکۍ د تهران په یونی مواجه د قزاقستان د بایکونور فضایي مرکز وتوغول شوه. زاریپور جواب تکړه ایران اوس کولی شي سپک سپوږمکۍ هم په مدار کې واچي او د خیام سپوږمکۍ شپږ سوه کیلوګرامه وزن لري. دغه سپوږمکۍ د ایران د اړتیا وړ فضایي معلوماتو تامین لپاره ډیر لوړ ګام حسابیږي او د هغه له ډیرو دقیقو انځورونو د ځواک چاپیریال او د کرهڼې په زمینه کې استفاده کیدلی شي. فضایي صنعت پراخلی ټکنالوژۍ لرونکي صنایعو په لیکه کې راځي له ټولو اعمال شوي محدودیتونو سره سره اسلام ایران د فضایي ټکنالوژۍ بشپړه چرخې ته لاسرسي پیدا کړي ده او په څلورو لسیزو کې پرله پسې په دې زمینې کې اوچت ګامونه پورته کړي دي. ایران اوس د نړۍ په لسو فضایي هیوادونو کې شامل دی چې دا د دغه ټاټوبي د ماهرانو او پوهانو د پرله پسې هلو ځلو پام ته داره ده. ایران اوس په هغو ګوته شمېر هیوادونو کې شامل دی چې دغه پرمختللې ټکنالوژي لري او دا یوه ستره بریا حسابیږي. که څه هم دښمنانو په ډول ډول بایکاټونو سره کوشش کړی د فضایي صنعت په شمول د ایران د علمي او اقتصادي پرمختګونو مخه ونیسي، خو له ټولو محدودیتونو او دبونو سره سره ایران توانیدلی له فضا سره اړونده او فضایي ټکنالوژیو کې ستر بریالیتوبونه ترلاسه کړي. د لویدیځې آسیا له نورو هیوادونو سره د ایران د فضایي پروګرام توپیر دا دی چې ایران په داخلي توان ولاړ دی او له ځایي او خپلې داخلي ټکنالوژۍ استفاده کوي. دا مسله د امریکا او سیونس رژیم لپاره د منلو وړ نه ده، نو ځکه واشنگتن خپل ټوله هڅه کوي د ایران د فضایي پرمختګونو مخه ونیسي، خو لکه څرنګه چې ایران په خپلو داخلي ظرفیتونو تکیه لري نو ځکه دښمنان د ایران مخه نشي نیولی او په اساسي توګه د امریکا بایکاټونو او فشارونو په دې زمینه کې کوم خنډ نشي رامنځته کولی. زاریپور وایي چې ایران د بایکاټ په اوج او سختۍ کې د فضا په حوزه کې پرمختللي پوهې ته رسیدلی په دې ډول چې د سپوږمکۍ او سپوږمکۍ وړونکي جوړولی په زیاتې ځیرتیا سره جوپا هدف ته انتقالی عملي شو. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساده سرانه خبرونه او پاسټوډي.com/پی زمونږ د انټرنیټ سایت درکته.
د تاریخ پانه
ډیروی عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. اوس هم د تاریخ یو بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبې د 1401 هجري لمریز کال د حسد یا زمری د میاشتې 19مه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 12مې او د 2022 میلادي کال د اګست د میاشتې 10مه نیټه ده. یو زر درې سوه درې اتیا کاله پخوا د یو شپیتم هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې په 12مه نیټه د کربلا د اسیرانو قافله، چې د کربلا د پاڅون د شهیدانو ښځې او ماشومان پکې شامل وو، د عراق کوفه ښار ته ورسېده. د دغې قافلې سرپرستی د امام حسین علیه السلام زوی حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام او د امام حسین خور بیبی زینب سلام الله علیها په غاړه درلودله. دغو بزرګوارانو له هغو ډیرو سختیو سره سره چې د یزید له لښکریانو یې لیدلې وې، په کوفه کې په میړانې او وضاحت سره د یزیدي حکومت ظلمونه او جنایتونه په ډاګه کړل، او د دغه ښار خلک یې د امام حسین علیه السلام د مرسته نه کولو او له هغه حضرت سره د مقابلې په وجه ورټل. حضرت امام سجاد علیه السلام او بی بی زینب سلام الله علیها په کوفه کې د خپل پاتې کېدنې په وخت پر ټولنه کې د حضرت امام حسین علیه السلام د پاتون د پیغام د ابلاغولو او خبرولو په اکله خپل رسالات او دنده په ښه او غوره توګه تر سره کړه. یو زر درې سوه درې اتیا کاله مخکې د یو شپیتم هجري قمري کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې په 12مه نیټه د کربلا د شهیدانو پاکې جنازې دفن شوې. د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د مظلومو اولادونو او یارانو له شهادته د دوو شپو له تیرېدو وروسته د هغه حضرت او د کربلا د نورو شهیدانو پاک بدنونه د بنی اسد قبیلې د یوه ډله کسانو په لاس دفن کړی شول، چې له کربلا سره نږدې خیمې ته لګولې وې. کله چې د عبیدالله ابن زیاد لخکر د کوفه په لور روان شو، د امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو ملګرو پاکې جنازې د کربلا په دشته کې پاتې شوې او هیچ چا یې د خښولو جرأت نه کاوه، تر دې چې د بنی اسد قبیلې ښځو خپل سړي ملامت کړل او هغوی یې د دغو شهیدانو دفنولو ته وهڅول. بیا د بنی اسد قبیلې سړي د شهیدانو دفنولو ته ورغلل، خو له دې عمله چې د شهیدانو بدنونه ټوټې ټوټې او سخت زخمی و، هغوی نه پیژندل او د شک او حیرانتیا په حال کې پاتې شول، چې دغه وخت امام سجاد علیه السلام په ناپیژاندې توګه د هغوی په منځ کې حاضر شو او د یو یو شهید بدن د بنی اسد قبیلې سړیو ته ورمعرفي او هغوی به په وار د وار دفنول. د شهیدانو له دفن کېدو وروسته حضرت امام سجاد علیه السلام ځان هغوی ته ور وپیژنده. یو زر درې سوه نه څلویښت کاله پخوا د پنځه نویم هجري قمري کال د محرم د میاشتې په 12مه نیټه، د یو روایت له مخې د پیغمبر اکرم د المسیح حضرت امام حسین علیه السلام زوی د زین العابدین لقب لرونکی حضرت امام سجاد علیه السلام شهید کړی شو. امام زین العابدین علیه السلام په 3 هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې زیږیدلی و. هغه بزرګوار په هغه وخت کې ژوند کاوه چې د اسلام د ګران قدر پیغمبر په کورنۍ باندې ډیر سخت تیرېده. امام سجاد علیه السلام چې د کربلا د پیښې په وخت سخت بیمار و، د امام حسین علیه السلام له غورځنګ وروسته د دغه غورځنګ د پیغام د خپرولو او د خپل بزرګوار پلار لارې ته د دوام ورکولو مسؤلیت په غاړه واخیست او د دغه پاڅون د ماهیت او اهمیت د ښودلو په لړ کې ډیر کوشش وکړ. امام سجاد علیه السلام د اسلامي تمدن او کلتور په جوړولو او د قرآن کریم د سوچه تعلیماتو په پراختیا کې هم ډیر کوشش وکړ او په خپل ځانګړنې روناندۍ سره یې د مسلمانو پوهانو روزنه پیل کړه. څوله دې لارې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سنت او قرآن محفوظ او خوندی شي. موږ په دې اړه تاسو ته تسلیت وړاندې کوو.
ایران و تیره اونه کی
گلون آوریدون که از مسلمانه و منه عزیزان و ایران پا تیره اونه که ده پروگرام لیوی بلی برخی سره ستاسو پا خدمت که زفاتمی لخبل مخترمم کار
حامد سیماو سره
حاضر شویو. دوستانو په تیرونه کې د ایران مهمو بدلونونو ته یو کتنه وکړو او په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، تیرونه د ایران په اسلامي جمهوریت کې د حضرت امام حسین علیه السلام د تاسوعا او عاشورا مراسم په ډیر پرتم او ولولې سره ترسره شول. په درس ایران کې په دې ورځو کې د ایران خلکو د حضرت امام حسین علیه السلام په غم کې ویر او ماتم وکړ او د هغه بزرګوار د یاد او لارې په ژوندۍ ساتلو یې ټینګار وکړ. د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام او د هغوی وفادار ملګرو او اصحابو د شام غریبان د ازادرۍ دستوري د عاشورا په ماښام د تهران په امام خمینی امام باڑی کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پښتون سره ترسره شوې. په دغه دستورو کې حجت الاسلام والمسلمین رافعی په خپل وینا کې په ورسو شیبو کې په دې حق له د دښمن لخکر ته د سید شهدا علیه السلام تاریخی خطاب ته په اشاره سره چې که دین نه لري نو لږ تر لږه د دنیا په چارو کې پتمن ووسی وویل، حریت یعنی الا نفسانی خواهشات او شهوتونو د انسان باطنی ازادي او د پتمن انسان پینځن نخي او ځانګړتیاوي په دې ډول دي چې په خلکو کې لا ویرا چونی ډډه کول، حیا او پاکلمنی، لمکر او خیانت ډډه کول، د حلال مال د ترلاسه کولو لپاره هڅه او د عمومي حقوقو خیال ساتل دي. شامی غریبان د حضرت امام حسین علیه السلام د اهل بیت او کورنۍ او د کربلا لپیخې د پاتې اسیرانو او ماشومانو د بیکوره کې دا یادون کې دي چې د عاشورا په ماښام د کربلا په دښته کې د شپې په تیارې کې بې پناه پاتې شول.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر په غزې تړنګ باندې د صهیونیستي رژیم د وروستیو تیریو په غبرګون کې په خپل ټولنیز اکاونټ کې ولیکل، د ایران د ډیپلوماسۍ اداره له خپلو انډیوالانو او ګاونډیانو سره په سلا مشورو کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د غندلو په ترڅ کې تل د هغه فعال مقاومت دفاع کوي چې د نواکرو د خباثت مخه نیسي. حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه، صهیونیستانو چې یوه ورځ له نهر نه تر بل بهر پوری د خپل جنایتونو د پراخولو په لټه کې وو. نن سبا یې په بشپړه یوازې کېدو سره د ځان چاپیریال دیوال وهلی او هر څه مو د پس د خپلو کورنیو کړکېچنو د پټولو لپاره د بېګناه ښځو او ماشومانو پر خلاف رندې حملې ترسره کوي چې هر ځل یې ماتې خوړلې او په لا زیاتې سرټیټۍ سره د ځان چاپیریال دیوال وهلو ته دوام ورکوي. د ایران خارجه وزیر همداشان په غزې باندې د صهیونیستي رژیم له وروستیو تیریو وروسته د قطر، سوریه او لبنان له خارجه وزیرانو او همداشان د ملګرو ملتو له سرمنشي سره د صهیونیستي رژیم د دغه تیری په اکړه ټلیفوني خبرې اترې هم کړې دي. د ویلو ده چې صهیونیستي رژیم له تیرې جمعې ورځې راهیسې د غزې تړانګې پر خلاف د بریدونو نوې مرحله پیل کړې ده او تر اوسه پکې د اسلامي جهاد د دوو قمندانانو په شمول لسکونه کسان شهیدان او ژوبل شوي دي. وروستۍ راپورونه وایي چې په غزې کې د شهیدانو شمیر د 15 ماشومانو په شمول 23 تنو ته ورسېد. د صهیونیست رژیم د دغو بې امانه حملو په ځواب کې د فلسطین مقاومتي ډلو هم په نیواکي ټاټوبي کې د تل ابیب او بن ګورین هوایي ډګر په شمول په صهیونیست میشر ښارونو او ښارګوټو څه د پاسه 600 توغندې وویشتل. د فلسطین په غزې کې د روغتیایي وزارت چارواکو په یوې خبرتیا کې وویل د صهیونیستي رژیم په بې امانه بمباریو کې د شهیدانو شمیر 23 کسانو ته ورسېد چې په دوی کې 15 شهیدان ماشومان دي. په دغو یرغلونو کې د ټپیانو شمیر هم 315 تنو ته رسېدلی دی. د صهیونیست رژیم د دغه بې امانو حملو په ځواب کې د فلسطین مقاومتي ډلو هم په نیواکي ټاټوبي کې د تل ابیب او بن ګورین هوایي ډګر په شمول په صهیونیست میشته ښارونو کې څه د پاسه 600 توغندۍ وویشتل.
دوستانو د ایران د بایکاټونو د لغوه کولو لپاره خبرې اترې د 15 میاشتو له وقفې وروسته په ویانا کې لسره پیل شوې. د ایران د مرکزي ټیم سلاکار محمد مرندی په لور سرګندونو کې ویلي دي په ویانا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د لورو ترمنځ په روانو خبرو اترو کې کلي پرمختګ شوی دی، خو ځینې موضوعګانې هم هغه شان حل کولو ته اړتیا لري. هغه په خپلو څرګندونو کې ټینګار کړی دی اروپایانو او امریکایانو د اټومي نړیوالې موافقې په باب پر ایران د خپلو فیصلو او غوښتنو په تپلو کې ماته خوړلې ده. او د اسلامي انقلاب د صفای پاسدارانو موضوع هم په خبرو اترو کې کوم شرط نه دی، بلکې په دې باب لویدیځي رسندویو د ستر ښودلو هڅه کړې ده. په تیرو 4 ورځو خبرو اترو کې د اروپایي اتحادیې لخوا له مطرح شوي وړاندیزونو او دغه راز د باقی پاتې موضوعګانو په باب د ایران د لیتوګو په ارتباط کې بحث او د نظر تبادله شوې ده او ځینې پرمختګونه هم شوي دي، خو تر دې دمه د باقی پاتې ځینو موضوعګانو په اړه کوم نهایي تفاهم نه دی ترلاسه شوی. دا هم هغه موضوع ده چې د ایران د اټومي مرکزي ټیم سلاکار محمد مرندی هم ورته اشاره کړې ده. په دې لګړ کې په راتلونکي کې پر ایران د دباو په اړه د بدلېدو لپاره د هیڅ یوې موضوع په نه پاتې کېدا باندې ډاډ منې ده. هغه مهم موردونه دي چې ایرانی پلاوی ور باندې ټینګار کړی دی.
په مسلمه توګه د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د تش په نامه سیف ګاردز د ادعا وړ دندې نه مشخص کېداله یو پلوه په راتلونکي کې له دغو موردونو څخه د ناسمې استفادې لپاره لاره پرانیستې ده او له بل پلوه داسې بدعت رامنځته کوي چې د اټومي انرژي نړیوال آژانس ته اجازت ورکوي هر کله یې چې زړه وغواړي د صهیونیستي رژیم په شمول د سالس لوري د ادعاګانو په پلمه د ایران پر ضد نوې پوښتنې او ادعاګانې مطرح کړي. د دې په ترڅ کې چې کله کله تیر وخت ته کتنه په آژانس کې رامنځته شوي سیاسي بهیر ته د فیصلې کولو لپاره د 2022 کال په مارچ میاشت کې ترلاسه شو، تفاهماتو د نه اجرا کېده او د لویدیز لور د بدعدیو خودنه کوي، نو ځکه د ایران په حق غوښتنه دا ده چې د آژانس د ادعا وړ دوسیه په یو ځای د تل لپاره وتړل شي. په مقابل کې لویدیزوالو د اروپایي ټریکا د ورستۍ اعلامیه په وړاندې چې یو غوا خون کې لهجه لري د ارجنس د وردوسې د تړل کې دا په باب د ایران د زیات غوښتنې د القا کولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د سیف ګارډز موضوعګانې اساسا له جامع نړیوالې اټومي موافقې جلا یوه چاره یا د ایران لخوا کومه اضافي غوښتنه نه ده او دوی په 2015 میلادي کال کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په متن کې هم د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمن شورا په ناسته کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام په د ادعاګانو د ختمولو لپاره یوه سیاسي ژمنتیا وړاندې کړې ده. دا موضوع په تیره بیا د ایران په وړاندې د لویدیځوالو د چلند مخینې ته په پام سره ډیر اهمیت لري. د دغه موضوع یادونه هم اهمیت لري چې که اروپاییان واقعا هماغه شان چې دا قبیل ایران سره کومې موافقې ته د رسېده غوښتونکي وي، نو باید د امریکا په پله د پل له کېښودلو ډډه وکړي او خپل دریځونه دې په خپلواکه توګه غوره کړي. د ایران د ګټو تضمینونه دې ورکړي او د راتلونکي لپاره دې هیڅ یوه موضوع مبهمه نه پرېږدي.
د جرمنی په هامبورګ کې د قران کریم له سپکاوي وروسته د ایران خارجه وزارت د جرمنی د سفارت شارل زافیر احضار کړ. د جرمنی په هامبورګ کې د قران پاک له بې حرمتۍ نه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جرمنی د سفیر د نشټوالي په وجه په تهران کې د دغه هیواد د سفارت شارل زافیر وروغوښته. د جرمنی په هامبورګ ښار کې د قران مجید او د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په لړ کې د یو په ګوتا شمیر کسانو لاره پرونکو اقداماتو وروسته په تهران کې د جرمنی د سفارت شارل زافیر د ایران خارجه وزارت ورو بلل شو او دغه سپک اقدام له ترسره کوونکو سره د جرمنی د حکومت په پریکړه چلند ورته ټینګار وکړ. د ایران د خارجه وزارت د اروپایي چارو د برخې د ادارې مشر د حسینی تاسوا یعنی د محرم د میاشتې په 9 ورځ د ترسره شوي سپکاوي په غندلو سره دغه سپک اقدام د کرکې تشدد او سرزورې د خورولو یو څرګند نمونه وبلل او دغه راضي وویل. د ایران اسلامي جمهوریت په لړ کې د جرمني د حکومت مسول ګڼي او دغه سپک اقدام له ترسره کوونکو سره د افریقند چلند غوښته کوي. له دې مخکې د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی هم په جرمني کې د هامبورګ د اسلامي مرکز مخې ته د قران کریم او د اسلامي مقدساتو سپکاوي په کلکه غندلی او په دې لړ کې د جرمني د حکومت د چټک سخت او څرګند غبرګون غوښتنه کړي څو دغه ډول پیښې بیا تکرار نشي.
د واحد چین له سیاست پر ملاتړ د ایران د خارجه وزیر ټینګار حسین امیر عبداللهیان د واحد چین له سیاست د ایران په ملاتړ باندې په ټینګار سره ویلي چې د امریکا لمسوونکي اقدامات د نړیوال سولې او ثبات د ګواښلو په سرچینې بدل شوي دي. د ایران خارجه وزیر تایوان ته د امریکا د کانګرس د مشر نانسی پلوسی په سفر پسې په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلي دي چې د هیوادونو ځکني بشپړتیا ته احترام د نړیوالو حقوقو یو پیژندل شوی اساس دی. امیر عبداللهیان ټینګار کړی اسلامي ایران په دې چوکاټ کې د واحد چین له اصله د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ کې هیڅ شک نشته. د امریکا لمسوونکي اقدامات د نړیوالو سولې او ثبات په ګواښونکي سرچینې بدل شوي دي. د چین پر ضد د امریکا تر ټولو وروستی لمسوونکي اقدام د تیرې سه شنبه تاوان ته د امریکا د کانګرس د مشر نانسی پولوسی د چین پر ضد د امریکا تر ټولو وروستی لمسوونکي اقدام د تیرې سه شنبه تایوان ته د امریکا د کانګرس د مشر نانسی پولوسی جنجالي او پټ سفر وو. د تایوان ټاپو ته د امریکا د کانګرس د مشر لیږدلو سره په یو وخت په تایوان تنګي کې د چین څو جنگي الوتکې هم په فضا کې ښکاره شوې. د ویلو ده چې تایوان ته د نانسی پولوسی په ورتلو پسې د ایران د خارجه وزارت ویاندوی ناصر کنانی هم د دغه سفر په غبرګون کې یو ځل بیا د یوه واحد چین له سیاسته په ملاتړ ټینګار وکړ او د امریکایي چارواکو ته تاوتریخ چلند د چین په چارو کې لاسوهنې او د دغه هیواد ځکني بشپړتیا خلاف ورزی پک لکه و غندله. ایران او چین د دوه اړخیزو ګټو او مشترکاتو او هم د سیمه ییزو او لسیمې د وراخ و مسلو په باب د ګډو نظرونو او کارچارونو په لړ کې په دغه ډګر کې د اړیکو د لوړتیا لپاره ډېرې زمینې او دلیلونه لري. سیمه ییز او نړیوال شرایط او حالات په تیره بیا پر چین د امریکا د دباونو زیاتېده او په لویدیځ آسیا کې واشنگټن د لاسوهونکي سیاستونه او له بل پلوه د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه ییزو او نړیوالو مسلو په زمینه کې د ایران او چین لا زیاته غژملتیا د دواړو هیوادونو د اړیکو او سلا مشورو د سویې د زیاتېده سبب شوې ده.
اگر دوستانو ده دغه پروگرام وختو مهم دوم روونو لطاسو هم ایجه تبارد
خدای ممال و ملگره قدرمنو اوریدونکو د لویو الهی شخصیتونو په تیر بیا د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیتو د شهادت کلیزه یو فرصت دی چې د هغوی د ژوند په سیرت یو نظر واچو. په دغو محدودو شیبو کې یوازې د هغو لویو شخصیتونو سیرت ته یوه لنډه شان کتنه کولای شو، خو هیله من یو چې دغه مختصره شان آشنایی د دغه بزرګانو په هکله د لا ډیر فکر او سوچ لپاره یوه انګیزه وګرځي. نن د محرم 12مه نیټه ده او د حضرت امام حسین علیه السلام د زوی حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت د کلیز سره برابره. د هغوی د امامت دوران په کربلا کې د امام حسین علیه السلام د شهادت له وخته پیل شو او د امامت خاصې ځانګړتیاوې لري. هغه حضرت په دغه دوران کې ډیر مهم او برخلیک جوړونکی رول ولوباوه. حضرت امام سجاد علیه السلام د کربلا د پیښې په وخت کابو 24 کاله و او له دغې پیښې وروسته 24 کاله ژوندی پاتې شو او په دغه موده کې د اسلام د مشرۍ په غاړه اخیستلو سره په مختلفو روضو او طریقو د ظلم او جهل له سمبولونو سره مبارزه وکړه. د دغه مقابلې په دوران کې هغه څه چې د امام سجاد علیه السلام په سیرت کې جوت دي د کربلا د پاڅون د یاد ژوندي ساتل او د دغه لوی او تلپاتې حرکت د پیغام رسول دي. حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام د هجرت په 95 کال په دې ورځ د اموي واکمن ولید بن عبدالملک لخوا په یوې دسیسې کې په زهرو شهید کړای شو. د هغوی د شهادت د کلیزې په مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوو او د هغه حضرت په سیرت لږه شان رڼا اچوو.
قدرمنو اوریدونکو کله کله د یو پاتسون او غورزنګ ساتنه تر جوړولو یې زیات ګران او مشکل کار وي. الهی تقدیر داسې وو چې حضرت امام زین العابدین علیه السلام د کربلا په پیښه کې ژوندی پاتې شي چې په هوښیارتیا او تدبیر سره د خپل پلار له پاتسون وروسته پیښې هدایت او رهبری کړي. حضرت امام سجاد علیہ السلام په داسې پړاو کې امامت ته ورسېده چې د امویانو لخوا دینی ارزښتونه تحریف او بدل کړی شوي وو او له عدالته تیښته، دنیا پرستی او عافیت غوښتنه د هغه پړاو مهمې ځانګړنې وې. په داسې حال کې چې د امویانو حکومت د دیندارۍ ادعا درلوده، اسلامي ټولنې د دین له سوچه اصولو واټن اخیستی و. حقیقت دا و چې اومویانو د دین پجامه کې او د دینی ظواهر او پساتنې سره اسلام ته د گزار ورکولو هڅه کوله. په اسلامی ټولنه کې د هغوی لخوا د خلکو غولولو او چې د امام حسین علیه السلام د شهادت لومړی ورځو ته ورګرځي. اومویانو هڅه وکړه د عاشورا له پیښې په خپله ګټه استفاده وکړي او د امام حسین علیه السلام او د وفادار او ملګرو حرکت یو ډول د خلیفه په خلاف بلوا او خروج وخی. په دغه ډول حالاتو کې حضرت امام سجاد علیه السلام خپل مسؤلیت په دوو یعنی لنډ مهاله او اوږد پړاوو کې ترسره کړ. لنډ مهاله پړاو هم هغه د امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته ورځې او په کوفه او شام کې د هغه مبارک او اهل بیتو د اثرات ورځې وي. اوږد مهاله مودا مدینی تا د حضرت امام سجاد علیه السلام لستنیدو ورستا ترسره شو. د حضرت امام حسین علیه السلام له شهادت ورستا د هغه مبارک سپیچلی کورنۍ پتی ربیا حضرت امام زین العابدین علیه السلام او ترور یې بی بی زینب سلام الله علیها د جنایتکارو اموی عسکرو لخوا بندیان کړای شول. په هغه وخت امام سجاد علیه السلام کوفه خار ته په ورتک سره خلکو په میانس کې داسې وینا وکړه چې په همغه وخت زنو کسانو د پیخمانی اوخ کې وبهولې او لا امام یې د باخنې غوښتنه وکړه. هغه مبارک د خپلې وینا په یو برخه کې داسې وفرمایل: ای خلکو، زه د حسین زوی علی یم، د هغه چا زوی چې حرمت مو یې مات کړ. خدای تعالی دې مونږ اهل بیت خ ازمویلی او ژغورنه عدالت او پرهیزګاری زمونږ په وجود کې یخی ده. آیا تاسو زما پلار ته لیکونه ونه لیکل او ورسره مو بیعت ونه کړ؟ له هغه وروسته مو دوکا او نیرنګ وکړ او ترې وتښتیدی. څومره بد چاری او بد فکره یې تاسو.
د حضرت امام سجاد خبرې د عاشورا د غورزنګ او د خلکو د افکارو او ذهنونو ترمنځ یو پل و. په هغو حساس او بحراني حالاتو کې سره له دې چې امام سجاد ډیر لوی غم په زړه کې درلود، خو په ډیره ښه طریقه پوه شه چې د امام حسین علیه السلام د حقانیت د بیانولو لپاره تر ټولو ښه او اغیزمنه لاره د خلکو خبرول دي چې وده زمیرونه راویش او د امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو پر خلاف د امویانو دروغ تبلیغات شند شي. د اسارت ورځې د امام سجاد علیه السلام او د اهل بیتو د کورنۍ لپاره ډیرې سختې ورځې وې. د کربلا اسیرانو او حضرت زینب سلام الله علیها به اسیرانو ته ډاډ ورکاوه. د کربلا د پیغام رسوونکي ژوند یوه بله ځلانده پاڼه په شام کې په اموي جماعت کې د هغوی غوڅې او افشا کوونکې خبرې وې. هغه حضرت چې کله د یزید ابن معاویه دربار ته ننووت، هغه یې په بری کې مست ولیده. یزید خیال کاوه چې حالات د هغه په طبع روان دي، خو امام سجاد علیه السلام په میړانه په منبر وخوت او داسې یې وفرمایل: ای خلکو، خدای موږ د اهل بیت کورنۍ ته د علم، صبر، بخشش، سترتوب، فصاحت او میړنتوب په شان ځانګړنې راکړې دي او زموږ مینه یې د مؤمنانو په زړونو کې ایښې ده. ای خلکو، څوک چې ما نه پیژني ځان ور وپیژنم. په دغه وخت امام ځان د پیغمبر لمسی معرفي کړ او داسې یې وفرمایل: زه یې تر ټولو د غوره انسان بچی،
د هغه چا بچی چې د معراج په شپه له مسجد الحرام مسجد الاقصی ته بوتلل شو. بیا امام د حضرت امام علی علیه السلام او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور بی بی فاطمه سلام الله علیها فضائل بیان کړل، او بیا یې د خپل پلار امام حسین په مقام او منزلت کې وفرمایل، زه د هغه چا زوی یم چې تږی شهید شو، هغه یې په ظلم وواژه او د هغه تنه د کربلا په خاورې پرېوته، د هغه عمامه او څادر یې چور کړ په داسې حال کې چې پرښتې په آسمان کې په ژړا وې، زه د هغه کس زوی یم چې سر یې په نیزې پورته کړی شو او د کورنۍ یې له عراق شام ته په اسارت بوتلل شوه. په شام کې د هغه حضرت ویناوې داسې لړزوونکې وې چې یزید او اموي پاچاهي یې بیچاره او خواره کړه، او هغوی ځانونه د کربلا د غورزنګ د پایلو د ځپونکو څپو په وړاندې لیده. په دې ډول هغوی په لومړي فرصت کې د اسیرانو کاروان مدینه ښار ته ستون کړ.
مدینه منوره ته د حضرت امام زین العابدین علیه السلام پستانی دا پسې د هغه مبارک مسؤلیت یا ونوی پړاو ته ورسید. هغه مبارک په دغه پړاو کې اوږد مهاله هدفونه درلودل. د هغه وخت ناوړه شرایطو امام دیتا مجبوره کړ چې د خلکو د دینی عقیدو او باورونو پیاوړتیا ته ملا وتړي. له همدې امله یې د امامت په څلور دیرش کلونو کې ډېر لوړ دینی معارف وپنځول او د علمي او کلتوري فعالیتونو زمینه یې برابره کړه چې د هغه مبارک د زوی حضرت امام محمد باقر علیه السلام په وسیله یې دوام وموند. د حضرت سید الساجدین علیه السلام یو معنوي او ارزښمن اثر چې د کربلا له پاڅونه په ورسته کلونو کې یې وپنځوه، د دعاګانو په چوکاټ کې یو بډایا او له محتوا ډک اثر دی چې دغه دعاګانې په صحیفه سجادیه نومي کتاب کې راټولې شوې دي. که څه هم صحیفه سجادیه د دعاګانو ټولګه ده او ټول مطلبونه پکې له خپل رب سره د انسان د لمنځ او راز او نیاز په بڼه کې بیان شوي، خو د هغه په ژورو مفاهیمو کې فکر د دې خودنه کوي چې دغه دعاګانې تر معمولی او عادي مناجاتو او لمنځه ورهخوا دي. حضرت امام سجاد علیه السلام د لمنځ په ژبه د ژوند او خلقت اعتقادي او اخلاقي مسئلو په باره کې د اسلام نظر بیان کړي او حتی سیاسي مسئلې هم چیړلې دي. صحیفه سجادیه د حضرت امام زین العابدین علیه السلام د علمی او معنوي عظمت د یوې ګوښې په پوهیدلو یو ډیر ښه سند دی. څومره چې په دغو ژورو مفاهیمو کې فکر کوو نو لا لوړو حقایقو ته رسیږو. امام سجاد علیه السلام د دعاګانو او مناجاتو په چوکاټ کې د الهی احکامو او معارفو د خپرولو په زمینه کې لوړ ګامونه پورته کړي دي چې پوهان یې ستاینې ته اړ ایستلي دي. یو ډیر لوی عالم شیخ مفید رحمت الله علیه په دې اړه لیکي، اهل سنت و فاقیهانو لا امام سجاد دومره زیات علوم نقل کړي چې لشمیره بهر دي، او د هغه مبارک دعاګانې او موعظې د قرآن فضیلتونه حلال او حرام له هغه مبارکه تر دې حده نقل شوي چې په عالمانو کې مشهور دي، او کده یې وضاحت کول وغوړو نو ډیر وخت ته اړتیا لري. ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
حضرت امام سجاد علیہ السلام د ډیرو دعاګانو او لمونځ په وجه په زین العابدین یعنی د عابدانو په زینت مشهور دی، او د ډیرو اوږدو او زیاتو سجدو په وجه په سید الساجدین سجاد یعنی ډیر سجده کوونکی بلل کیږي. د هغوی تواضع، مهرباني او انسان دوستی د ژوند په ټولو مرحلو کې ښکاروه. له محرومانو سره یې خواخوږي تر دې حده وه چې هغه حضرت به د شپو په پټه د خوړو پیټې په اوږو اخیستل او د مدینې ښار له بېوزلانو سره به یې مرسته کوله. دغه سیرت د دین د بزرګانو په تیره بیا د پیغمبر د اهل بیتو د شخصیت د څو اړخیزوالی ښودنه کوي. هغه کریم انسانان چې د علمي اقتدار او د معنوي برم په اوج کې به د ټولنې له ډیرو ټیټو پرګنو سره کښېناستل او د هغوی خیال به یې ساته. د امام سجاد علیه السلام یوه بله روده مریانو ته د هغوی پام و. مریان د ټولنې هغه پرګنه وه چې په تیره بیا د امویانو په وخت کې پرې ډیر ظلم زیاتی کېده. امام سجاد به هڅه کوله د دغه پرګنې ټولنیز پوزیشن اوچت کړي. له همدې عمله یې ډیر مریان اخیستل او بیا به یې خوشی کول. حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام د خپل امامت په ټوله دوره کې د اموي واکمنانو له بدخوایۍ او کینې سره مخامخ وو، او هر اموي واکمن هڅه کوله د اسلام دغه ګویانه ژبه خاموشه کړي. افسوس چې د هجرت په 15 کال په داسې یوه ورځ د امویانو پلیت فکر د ولید بن عبدالملک په زمانه کې عملی شو. په دې ډول د امام سجاد علیه السلام د امامت دوران ډیرو علمي او معنوي آثارو له پرېښودلو وروسته پای ته ورسېده.